السلام علیکم د آزادۍ رادیو مازیګرنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. اروپایي ټولنې په کابل کې د پرونې حملې په غبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د ټولو افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره د جدي اندېښنې وړ دی. د ټولنې په یو بیان کې ویلي چې ترهګري په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري. اروپایي ټولنې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د وګړو امنیت خوندي کړي او د وروستیو حملو له عاملانو سره حساب کتاب وکړي. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست او نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو پرونی برید او د تیرو څو ورځو حملې غندلې. د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. د ملي مصالحې د عالي شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله بهر ته ولاړ. ښاغلي عبدالله پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې د شخصي سفر په مخه څو ورځې بهر ته ځي، خو نه دي لیکلي چې کوم هیواد ته به ولاړ شي. که څه هم ښکاره خبره ده چې د عبدالله کورنۍ په هند کې میشته ده. وخته د طالبانو له رسېدو وروسته لومړی ځل دی چې د پخواني نظام دا دوهمه درجه چارواکی له هیواده وځي. له دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې طالبانو پر هغه بهر ته د سفر بندیز لګولی دی. په پنجشیر کې یوې چاودنې یو شمیر طالبان ټپیان کړل. د پنجشیر امنیه قمندان داد محمد بطار ویلي دي چې د پنجشیر ولایت د درې د ولسوال محب الله عمری موټر په پوجاوي سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې په نښه شو. د سرچینې په وینا په پیښه کې د ولسوال ورور ټپي شوی، خو د سیمې ځینو اوسیدونکو ویلي دي چې د ولسوال ورور او دوه ساتونکي هم ټپیان شوي. د اوکراین ولسمشر وایي د اوکراین پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبارۍ ښیي چې روسیا غواړي ختیځه دنباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملاً د ژوند لپاره حیاتي مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ وایي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د اسرایلي سرچینو په وینا خبر ورکړی چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتیدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرایلي ځواکونو نن سهار د قلقلیه ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی وژلی دی. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په دوام د نړیوالې سولې او امنیت لپاره اندېښنې څرګندې شوي. په یو راپور کې به واورې چې ولې په وروستیو حملو کې خانقاوې په نښه شوي.
خانقاوې د اسلامي تصوف د پیروانو او د خلکو د نفسونو د پاکوالي په برخه کې ډیر مهم او ارزښمن رول لري.
ازبکستان وایي د پخواني افغان پوځ الوتکې به طالبانو ته ونه سپاري.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټرې د امریکا مال دی.
پاکستان له هغې پریکړې په شا شوی دی چې په خپلو ګمرکونو کې د افغان سوداګرو لپاره ځانګړې فورمې حتمي کړې وي. دا مسله په یو مرکه کې شاربو.
دا ښه کار دی، زموږ په تجارت کې به سختګي را نه شي، اما دا د خلاصون لاره نه ده. باید ممکن یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسېږو.
په منځني ختیځ کې د تشدد وروستیو پیښو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پر یوې خانقاه پرونی برید ته د اشارې په ترڅ کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیڅ راز تروریستي عمل د توجیه وړ نه دی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي دي چې د دې ډول حملو عملان باید عدالت ته وسپارل شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او چاودنو وروسته نړیواله سولې او امنیت ته اندېښمنه ده. پرون هم د کابل په دارالامان کې د یو جماعت دننه چاودنه کې لږ تر لږه د 15 تنو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی، خو طالب چارواکي بیا دا شمیر کم خي وایي پرونی چاودنه کې 10 تنه وژل شوي او 13 ټپیان دي. له دې چاودنې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو اعلامیه کې ولیکل د ټولو دولتونو دنده ده چې د بشري حقونو، کډوالۍ او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو په پام کې نیولو سره د ترهګرۍ له امله د نړیوالې سولې او امنیت لپاره پیښ شوي او ګواښونو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی چاودنه وغندله او له ټولو هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې د دې وحشیانه تروریستي اعمالو عاملین تنظیم کونکي او تمویلونکي ونیسي او عدالت ته وسپاري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ دا چاودنه د نه بخل وړ عمل بولي. هغه په خپل ټویټر پاڼه د دې چاودنو د څېړنې او تر خوای د مالی ملاتړو او عاملانو عدالت ته د سپارلو غوښتنه کړې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا به احساسه تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي او عاملینو سره حساب وشي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د ویان مرستیال جیننا پورټر پرون یو خبري کانفرانس کې وویل امریکا د ټولو افغانانو له دې ډلې د مذهبي لږکیو ملاتړ ته ژمنه ده، څو وشي کولی چې په آزاده توګه او بې له کومې ویرې او تاوتریخوالي خپل عبادت وکړي. طالبان د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي، خو پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل ژر به د دې جنایاتو عاملین پیدا او مجازات شي. واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته روانه روژه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ده. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې په جوماتونو او ښوونځیو کې چاودنې وشوې او ټوله مرګ ژوبلې ملکیانو ته اوښتې ده، خو تر ټولو ډیر کابل په نښه شوی چیرته چې طالب نظامیان تر بل هر ځای ډیر او فعال دي.
د علاودین په درلارې کې پر خانقاه له چاودنې وروسته یو شمیر تصوف پوهان او عرفاني خلق د خانقاه په نښه کول مذهبي نفاق ته لمن وهل وایي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو اونیو کې دوه خانقاوې د تروریستي حملو هدف ګرځول شوي چې مرګ ژوبلې هم اړولې دي. فیروزه عزیزی د موضوع جزئیات اوروي.
په تیرو دوو اونیو کې دوه خانقاوې، یو د کندوز ولایت په امام ولسوالۍ او یوه بله پرون جمعه په کابل کې د ترهګریزو حملو هدف وګرځول شوې. په تازه پیښه کې د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې اړوند سیرهي علاءالدین سیمه کې د خلیفه صاحب په نوم خانقاه کې چاودنه وسوه. عرفان پوه هیله من غزنوي پر خانقاو د چاودنو هدف د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خانقاوې د اسلامي تصوف د پیروانو او د خلکو د نفسونو د پاکوالي په برخه کې ډیر مهم او ارزښتمن رول لري. خای تاسو د بایزید بستامی هغه مشهور خبر اوریدلې وی چې د خپل خانقاه د دیوال پر سری لیکلی وو، هر څوک چې دلته راځي ټوډۍ ورکړي او د مذهب پوښتنه یې مکوي.
خو خانقاوې څه ځانګړتیاوې لري چې د ترهګرو ډلو پام ور مات سوای؟ په کابل ښار کې چې په تازه پیښه کې کومه خانقاه هدف ګرځول شوې، په افغانستان کې د نقشبندیا سلسله اړوند ده. شاعر او لیکوال محمد افسر رهبین ازادي راډیو ته وویل
دلیل نمیس کې
دلیل یې دا ده چې یوازې د مسلمانانو او په اسلامي نړۍ کې چې بیلابیل فکرونه شته، بیلابیل مذهبونه، فرقي او ذوق او سلیقې شته، همدارنګه په طریقه کې هم بیلابیل طریقې شته چې اهل سلوک، غیر اهل سلوک، د حدیث اهل او بیلابیل نورو کتابونو اهل، د دوی ټولو ترمنځ تفرقې او ستونزې رامنځته کړي. نور هیڅ کوم بل دلیل نشته.
خانقاه هغه عبادت ځایونه ته ویل کیږي چې د طریقت پیر د هغه بنسټ ایښی وي او معمولا پکې د طریقې احکام له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، او همدارنګه په ډله ییزه توګه الله جل جلاله ذکر کول هم پکې کیږي. دا مهال په افغانستان کې د پیروانو ترمنځ څلور طریقې شته چې د هیواد په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې ګڼې خانقاوې موجودې دي. د تیرو یادښتونو له مخې د علاءالدین او د خلیفه صاحب خانقاه په 1303 کال کې د نقشبندیه طریقې د خلفاو له ډلې مولانا احمد جان تاسیس کړي او د هغې چارې د اولادونو له لورې ترسره کیږي. په خانقاو کې یو رسم دا دی چې هره روزه میاست کې د دې میاستې په وروستیو لسو ورځو کې د ذکر حلقه جوړیږي، هغه څه چې د جمعې په ورځې په چاودنه کې اکثرو غړو تمرکز وبله واوښته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادي راډیو خبری مجله اوري. پاکستان له بانکي فورمونو پرته له افغانستان د وردات توکو د منلو موده 2 میاشتې نور وغځوله. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي پر ټویټر د پاکستان د حکومت دا اقدام اعلان کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې اقدام هرکلی کوي او وایي له دې سره به په بازارونو کې نرخونه یو څه ثابت شي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
شنبه د اپریل ډیر شمه چې له بانکي جواز یا فورمې پرته د افغان سوداګریزو توکو د معافیت د ختمېدو ورځ وه. پاکستاني چارواکو د دوو نور میاشتو لپاره د دغه معافیت د غځولو خبر ورکړ. پاکستاني چارواکو دا معافیت هغه وخت پایله او رعایت کړ چې طالبان واک ته ورسېدل او هدف یې دا وښود چې نه غواړي د یو منظم بانکي سیستم د نشتوالي په خاطر پاک افغان سوداګري زیانمنه شي. اوس د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د جون تر دیرشمې له اجازه لیک پرته د پاکستان له ګمرکونو د افغانستان د سوداګریزو توکو د تیرېدو پریکړه اعلان کړه. دا اعلامیه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر خبره کړې. محمد صادق لیکلي، پاکستاني چارواکو د افغان سوداګرۍ د ملاتړ په هدف دغه تصمیم نیولی. د هغه په خبره د افغان سوداګریزو توکو په سر دا معافیت د بانکي خدمتونو د نشتوالي لپاره رامنځته شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال خانجان الکوزای لدی پریکړه هرکلای کوي او وای لکتر لګه د اوس لپاره به نرخونه ثابت پاتې شي.
مشترک اتاق د پاک افغان ته دې کې ډېر رول بازی کړ. دولتونو ته ورسوله، نو دا زموږ پیشنهاد ومنل شو. دا د تقریبا کم دوه میاشتې نورم تمدید شو. دا فرمه لازمي نه ده، آزاد شوله او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم په ډالرو کولی شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی زموږ په تجارت کی په سکتګی را نشي، اما دا د خلاصون لار نه ده.
خالی الکوزی ویل باید دواړه خواوې سره کینی او په یو دایمي میکانیزم پریکړه وکړي. هغه د بارتر سوداګرۍ یادونه هم وکړه چې په کې به د پیسو د عدلون بدلون پر ځای د توکو په تبادلې سوداګري روانه ساتل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د معلوماتو په اساس دامګړې په پاکستان باندې د افغانستان اتکا هم شوې او ښایي د وارداتو اندازه له څه باندې 200 میلیون ډالرو څخه سږ کال 200 میلیون ډالرو ته راټیټه شي.
و امریدل چې پاکستان له هغه مخکنی پریکړې په شاشه وای دی چې په خپل ګمرکونو کې د افغان سوداګرو لپاره ځانګړي فورمې حتمی کړې وي. په راپور کې مو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د مرستیال خانجان الکوزی خبرې هم واورېدې. له ښاغلي الکوزی سره د خبرونې په دوام کې په دې اړه تفصیلي مرکه لرو.
ازادي راډیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې په پروان ولایت کې د برېښنا د الوزول شویو پایو ترمیم لږ تر لږه دوه اونۍ وخت نیسي. د پلازمینې کابل او د هیواد د لسو ولایتونو برېښنا نن یو ځل بیا قطع شوه. برېښنا شرکت په یو بیان کې ویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الوزول شوې دي. په بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو وروسته د دې شرکت ویاند په یو بیان کې وویل چې د دې پایو ترمیم لږ تر لږه دوه اونۍ وخت نیسي. د دې شرکت ویاند له خلکو غوښتي دي چې له صبر او زغم څخه کار واخلي. ازبکستان وایي هغه پوځي هلیکوپټرې او الوتکې چې د جمهوري نظام د پرزیدو پر مهال د هیواد ته انتقال شوي طالبانو ته نه سپاري. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر جګپړي سلاکار اسمت الله ارګاشف امریکا غږ ته کړې ده. ارګاشف ویلي چې د ازبکستان د محکمې له پریکړې وروسته به په دې برخه کې اقدام وشي. د بلې خوا طالبان وایي چې په دې اړه له ازبکستان سره خبرې روانې دي.
سره له دې چې طالبانو په ځلونو له ازبکستان غوښتي څو د هیواد ته د مخکني افغان هوایي ځواک لیږدول شوي هلیکوپټر او الوتکې دوی ته ورکړي، خو د دې هیواد یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د مخکني حکومت الوتکې طالبانو ته نه سپاري. د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایف یو لوړ پوړی سلاکار عصمت الله ارګاشف امریکا غږ سره یو مرکه کې ویلي د الوتکې د متحده ایالاتو ملکیت دی او پریکړه به یې واشنگټن کوي.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټرې د امریکا مال دی. له همدې امله هغوی دا موضوع څېړي او له هغه وروسته به له ازبکستان او تاجکستان یو سي.
ښاغلی ارګاشف د طالبانو لخوا افغانستان ته د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو د غوښتنې په غبرګون کې وایي په دې اړه یې له طالب چارواکو سره خبرې کړي او ورته ویلي دي دا نظامي تجهیزات یې د متحده ایالاتو سره په موافقې ساتلي.
لومړی دا چې د دې هلیکوپټرو راوړل غیر قانوني عمل او له همدې عمله ضبط شي او یوازې د محکمې په پریکړې سره آزادېدلی شي. دویمه خبره دا چې د امریکا د رسمي مکتوب پر بنسټ دا ټول هلیکوپټرې د امریکا په پیسو اخیستل شوي او بیا افغان ځواکونو ته ورکړل شوي دي.
خود طالبانو دریس په خپل ځای دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د ښاغلي ارګاشف د خبرو په غبرګون کې ولیکل، په دې اړه دوی خپله غوښتنه کړې او لای تماسونه جریان لري. له دې وړاندې د طالبانو د ملي دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته د ګواښ په ژبه ویلي وو چې له دې زیاتې د صبر امتحان وانخلي او د افغانستان هلیکوپټر او الوتکې دوی ته وسپاري. په بیلابیلو رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ د 2023 کال په اګست میاشت کې د افغانستان هوایي ځواک شپږ څلوېښت هلیکوپټرې او نورې نظامي الوتکې ازبکستان او اتلس تاجکستان ته ولېږدول شوې. ځینې رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي چې له دې نظامي الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر متحده ایالاتو ته بیرته لېږدول شوي هم دي. امریکا غږ د پینټاګان د یو چارواکي له قوله دا هم لیکلي چې تاجکستان او ازبکستان طالبانو ته د دې الوتکو د بیرته ورکولو کوم پلان نه لري، خو زیاتوي واشنګټن هم تر اوسه د دې الوتکو د وروستي برخلیک په اړه پریکړه نه ده کړې او ښایي وروستۍ پریکړه به ژر ونه شي.
د کابل په ګډون د هیواد د پنځو ولایتونو د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ترکیې او قطر د استازو خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. فرانس پریس خبري اژانس د طالبانو د حکومت د چارواکو له قوله په دې برخه کې د یو لړ اختلافونو خبر ورکړی. یو طالب چارواکي چې د مسالې د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، فرانس پریس ته ویلي چې له ترکیې او قطر سره د هیواد د هوایي ډګرونو د قرارداد هدف یوازې د دې هیوادونو د تخنیکي همکارۍ جلبول دي. د چارواکي ټینګار کړی چې د هوایي ډګرونو د امنیت مسؤلیت باید له طالبانو سره وي. له بلې خوا د دې خبرو یو ګډونوال قطري ډیپلوماټ ویلي چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د امنیتي مسایلو په برخه کې طالبان خورا زیاتې غوښتنې لري، خو د ډیپلوماټ په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. د قطري ډیپلوماټ هم د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار برلخی پر ټویټر لیکلی دی چې د هوایي ډګرونو د ځینو مسایلو په اړه نورو خبرو ته اړتیا شته. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به عصمت څاروان له نورو کورنیو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پوځ وایي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. د اسرایلی سرچینو په حواله خبر ورکړل شوی چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتېدلی دي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د الاقصی جماعت پر سر تر شخړو وروسته د تاوتریخوالي یو نوې لړۍ پیل شوې. بیگانه وخت د اسرایلو تر ولکې لاندې ایریل خارګوټي کې تو بریدګرو یو اسرایلی ساتونکی په ډزو وژلې. د اسرایل پوځ په یو بیان کې ویلي پر دغه اسرایلی ساتونکي د ایریل خارګوټي ته د نوتو پر مهال برید شوی، خو دوی به بریدګر تعقیبوي. نن سهار وختي د پیښې سیمې ته ژغورونکي او پولیس ورغلي وو او سیمه یې بیرته پاکه کړه. د ایریل ښاروال ایلی شیویرو رویټرز ته د پیښې په اړه وویل: یو موټر دې سیمې ته راغی، ژیړ پلیټ یې درلود، دوه ترهګر پکې ناست وو. هغوی له موټره ډزې پیل کړې او بیا راووتل. یو ګارد ولګېد او مړ شو، بل ګارد چې دننه و هغه بچ پاتې شو. موټر خپله مخه تاو کړه او له سیمې وتښتېد. زه غواړم ووایم چې موږ په امنیتي کسانو باور لرو او هغوی به یې ونیسي. د حماس اسلامي غورزنګ د اسرایلي ساتونکي وژل د اتلولۍ عملیات یاد کړي، او د حماس ویاند حازم قاسم ویلي دا برید یې په الاقصی باندې د حملې په غچ کړی دی. د فلسطین سره صلیب بیا ویلي په الاقصی جومات کې چې د مسلمانانو او یهودانو لخوا یې درناوی کېږي، د اسرایلي پوځیانو او فلسطینیانو په خوډب کې دوه څلوېښت تنه ټپیان شوي. د اسرایل پولیسو داسې انځورونه خپاره کړي چې ځوانان د جمعې په سهار وختي د الاقصی جومات په انګړ کې د ډبرو ګزار کوي. اسرایلي پولیس سهار وختي د جومات ته رسېدلي وو. د فرانسې خبري اژانس ویلي اسرایلي پولیسو پلاستیکي مرمۍ او اوښکې بهونکي ګاز کارولی. بل لور ته د فلسطین روغتیا وزارت خبر ورکړی چې نن سهار وختي اسرایلي ځواکونو د قلقلیه ښارګوټي ته نږدې یو اوویشت کلن فلسطینی وژلی. په تیرو دوو اونیو کې د الاقصی په جومات کې د نښتو له امله شاوخوا درې سوه فلسطینیان ټپیان شوي. الاقصی جومات د مسلمانانو درېیم مقدس ځای دی. دا د یهودانو لپاره هم تر ټولو سپېڅلی ځای بلل کېږي چې د معبد غره په نوم یې یادوي. الاقصی جومات په ختیځ بیت المقدس کې موقعیت لري، کوم چې اسرایل د 1948 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې په جریان کې ونیو او له خپلې خاورې سره یې زمیمه کړ، هغه اقدام چې د نړۍ ډېرو هیوادونو په رسمیت ونه پېژانده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي
له خبرونو ور اخوا د خبرونه په دې برخه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په روزګان کې د سرشنی اختر په اړه یو راپور لرو. دا به هم درته وایي چې افغان سوداګرو د پاکستان د حکومت د یو اقدام هرکلی ولي کړی. په روزګان کې خلک وایي چې سرشنی اختر له چیرو حقو سره توپیر لري، امنیت ښه سوی خو بې وزنی ډېره شوې ده. دوی وایي دا ځل په اختر کې هرې سیمې ته د میلې لپاره تللی شي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د کوچني اختر پر اتاک سره په ترینکوټ ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته سوې ځکه خلک نوي جامې او نور اړین توکي د خپلو کورونو لپاره اخلي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي د نورو کلونو په پرتله زیات د اختر ته خوشاله دي ځکه د دوی په خبره چې امن دي او جیبونه یې د کوکنارو د نیش په وهلو پیسو ډک دي. ګران اغا د ترینکوټ ښار اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته وویل
شش کال در هر اختر خوشاله ولی چامن دی و خوید د پخوا برکان جګونه نه ست ما سره بیره نه ست ولا ولی او خپل بځی کی می ته کډی وکړو دا شه یار دغه 15000 او 4000 داس من جوړ کړی دا و یا نه جن جوړ کړی دا و دونه می چې ما عمر کې نه جن جوړ کړی
باچا بیا په ترینکوټ ښار کې خیاطی کوي. ازادي راډیو ته ویل له هغه وروسته چې د طالبانو له لوري د کوکنارو د کرکیلی او د استعمال پیر او پلور د بندېدو اعلان وسو د تریاکو قیمتونه څو چنده لوړ سو نو ورسره د بزګرانو جیبونه او د نورو بیکاره خلکو جیبونه له پیسو ډک سو. دی وایي د تیرو کلونو په پرتله زیاتو خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی.
په چیر کال په دروازه سره چاني کار ډیر زیات وو. په خوا چې وو په دروازه تر 15 په کار زیات وو. شاش کال دروازه دا ولې سلا کار ډیر زیات یعنی تقریبا په دغه لس مره دکان دا 15 کال کې شکار کو یعنی په دغه واه ته کار د لس کال پر دوه کار زیات نو کله شاش کال شو دغه وش تاریخ ګران سوله خلک ډیر وساک دي ژوند وساک دي خلک وساسوله په تاریخ خلک ډیر وساک.
یو شمیر نور هغه کسان چې کوکنار نه دی کړلی او نه هم نیش وهلی وایي حیران پاتې دي څه وکړي. محمد ولی د اورزګان ولایت اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا اقتصاد ضعیف دی، له بلې خوا بېکار دی او له بلې خوا د توکو قیمتونه څو چنده لوړ سوي دي.
نو دا غوړي په خوا 1500 اوس په 2000 دوغه نه 3500 دوغه نه راځي خو دا مچی په 1500 اوس په زری راکړه بله خو نو روزانه د 300 روزانه 400 روزانه 1500
د یاد ښار یو بل اوسیدونکي عباسین ازادي راډیو ته ویل چې په ښار کې د کیر جمهوري نظام کارکونکو ډیر کم تر سترګو کیږي. دی وایي طالبان ته پکار ده چې د کیر نظام د کارکونکو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي.
د امانت سمودا غوښتنه ده چې د چیرې داری د پولیسو او سربازانو سره ټول سره ښه یو چلند یو رقم چلند وکړي د مور د میله چلند نو سره وکړي.
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان که څه هم دغه ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي خو خلکو ته خبرداري هم ورکوي چې اختر کې د شریعت په چوکاټ کې ولمانځي. هغوی دې نه جنګوي، ژیرې دې نه خریوي او موسیقي دې نه اوري.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د افغانستان او پاکستان سوداګر د پاکستان د حکومت د هغه اقدام هرکلی کوي چې له بانکي فورمې پرته د افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده غځول کیږي. پاکستاني چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغان سوداګرو د ملاتړ په هدف د جون تر دیرشمې له بانکي فورمې پرته د افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده غځولې ده. په دې اړه چې دا معافیت سوداګرو او عام ولس ته څومره ګټه رسوي، سفی الله ستانکسی د افغان پاک سوداګرو د سوداګرۍ د ګډې خونې له مرستیال خانجان علي کوزي سره مرکه کړې ده.
دا د ایش فرمو باید شیر شي او هغه داسې فرمه ده چې ګمرکات کولی شي چې تای مراحل کې په سیستم کې محصول خپل واخلي، مال محصول شي. که دا فرمه نه وي او دا ورسره نه وي، څوک نشي کولی چې مال تیر کی او مال محصول شي. اوس خوشبختانه چې زمونږ په پاپشاری باندې چې دا څلور پنځه ورځې مخکې مو درلوده او مشترک اتاق د پاک افغان په دې کې ډېر رول بازی کړ، دولتونو ته ورسوله، نو دا زمونږ پیشنهاد ومنل شو. دا د تقریبا څه کم دوه میاشتې نور هم تمدید شوه. دا فرمه لازمي نه ده، ازاده شوله او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم په ډالرو کولی شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی، زمونږ په تجارت کې به سختګي را نه شي، اما دا د خلاصون لاره نه ده. باید موږ کینو، یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسېږو او باید فیصلې وکړو. ګرچې نور همسایګان زمونږ چې دي موږ سره دا اصول کلک نه نیسي، ځکه چې د امریکې شلم لمبر حکم په اساس د خزانې نس د افغانستان د خوراکي موادو، غذایي موادو او ټولو تجارت دپاره انتقال د ډالرو په جهان کې آزاد کړی دی. خو دوی چون په خاکستري لیست کې دي، دوی لږ ډېر احتیاط کوي پاکستان چې تور لیست ته لاړ نه شي.
عام ولس ته به ګټه څه رسېږي، ځکه چې قیمتونه په دې روژه کې چې موږ راپورونه کتل ډېر زیات لوړ شوي او شکایتونه خلکو زیات وکړل.
خو ولس ته خو یې ګټه دا ده چې خویداد چې راتلل نور هم قیمتونه جګېدل. که دا کار شوی وی قیمتونه خصوصا د درې شیانو چې موږ د پاکستان نه راوړو، لکه وریجې او یا لږ یو کم غوړي، نور شیان چې کم دي پاکستان ډېر نقص کوو، ځکه چې موږ د کال یو میلیون یو نیم میلیون ټن خالص غالسنګ او تلک پاکستان ته صادروو او د دوی ټولې فابریکې د سیمنټو چې دي هغه ټولې دغه زمونږ په زغالو باندې انرژي اخلي، دا ټولې ودرېدلې. دوی ته هم نقص و، خو موږ ته هم په ساختماني موادو کې، وګر چې موږ په غذایي موادو کې اوس په پاکستان باندې متکي نه یو، موږ په که اتیا فیصد ټول غذایي مواد کم غوړي دي، کم اوړه دي، کم تیل دي، کم بوره ده، ټول د مرکزي آسیا نه راوړو. نور د پاکستان تقریبا دا لس کاله کېږي موږ نه اخلو، ځکه د پاکستان اوړه قیمته دي، موږ ته قیمته تمامېږي او کیفیت یې کم دی، ښه نه دی. د قزاق اوړه ارزانه دي، ډېر ارزانه دي او موږ ته ارزانه تمامېږي. د ایران نه چې راوړو هغه هم ارزانه تمامېږي. نو په بازار باندې که دا کار شوی وي، په بازار باندې به تاثیر منفي وي او اوس چې ونه شو ښه کار وشو، نرخ به په همدې شکل پاتې شي. او خپل په ارتباط واقعا تشویش شته دی، تشویش د اوکراین د جنګ په اساس دی. روسیې ټول خپل صادرات بند کړي دي، مشکلات شته، تیل هم په افغانستان کې قیمته شو، ګاز هم قیمته شو او نور شیان هم قیمته کېږي، خصوصا غله. او موږ تقریبا ټول غوړي چې موږ راوړو قزاق نه راوړو، موږ بوره ټوله د اوکراین نه راوړله، په سلو کې اتیا فیصد هم داغه ځای نه راوړله، یو څنګ د هندوستان نه راوړله. نو په دغه خاطر قیمت په بازار کې جګ دی.
دغه د اوسنیو راکړې ورکړې اندازه څو میلیونو ته رسېږي، خصوصا د طالبانو له واکمنېدو راهیسې.
راکړې ورکړه خو د پاکستان سره نه، بلکې د ټولې دنیا سره. زموږ واردات چې دي کم شوي دي، صادرات هم د پاکستان سره د تیر کال په نسبت زیات شوي دي زمونږ، او واردات هم کم دي، تقریبا بیخي کم شوي دي. یعنی په سلو کې 10% ټول واردات کم شوي دي، تقاضا په مارکیټ کې کمه ده. اما د پاکستان پخوا $200 میلیون په ارزښت واردات درلود، مسکال شاید $200 میلیون شي.
د افغان پاک سوداګرو د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال خانجان علي کوزي و.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه تاج محمد نورزیم د دبي څخه. افغانستان د حالاتو په حساب چې پرون شیخ صاحب یو بیان خبره کړې او ویلې و چې مطلب جانیان دې موږ په رسمیت وپېژني.
او داسې نور ما داسې نظر دی چې جانیان خو په دغه ډول څوک په رسمیت نه پېژني، خو هغه خپل ملاحظات لري، خپل دلیلونه لري، خو هغه دلیلونه باید بررسی شي، هغه ملاحظات یې باید برطرفه شي. چې ملاحظات یې برطرفه نه شي په تش ویلو چې موږ وپېژنئ، موږ په رسمیت وپېژنئ، هغه نه پېژني. انشاءالله دوی په دې ښه پوهېږي. نه پوهېږم چې ولې د نجونو مکتبونه وو، دوی اعلان وکړ، موږ یې په نوروز کښې خلاصوو. دا څلوېښت شپې کېږي چې نوروز تېر شوی دی، هغه یې بند کړي. هغه یو شاعر وایي بد خوبونه وینم چې رښتیا نه شي، بیا مې ارمانونه نیمه خوا نه شي. یو نیم بند حکومت اوس راغلی دی، یو نیم بند سول راغلې ده، په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن. دې مشرانو ته زموږ توصیه ده چې وروره د نړیوالو ملاحظات ومنئ، د نړیوالو سره مذاکره وکړئ.
غفار خبره کوم د مسلم باغ د کیمپ څخه چې دا ماجر کارډونه زموږ پر بادر باندې نه منل کېږي. نه خبره تر اوسه چا پر کړې ده، نه نړۍ، نه پاکستان، نه افغانستان، یو چا خبره نه ده کړې. دا کارډونه چې نه تر کړل شوي دي، موږ یې بیا منل کېږي، نه موږ یې بیا کوم چاره وکړو.